ساویتری د مهابهارات یوه کیسه. په هندوستان کې د افسانو او اساطیرو په دوران کې یو پاچا اوسېده چې ډېرې ښځې وې خو اولاد یې نه و. پاچا پوره 18 کاله سهار او ماښام معبد ته ورغی، مقدس اور ته ودرید او د اولاد د لرلو خواست یې وکړ. بلاخره د اور له لمبو یوه ځلیدونکې الهه راووته. ورته ویې ویل، زه ساویتری یم، د لمر لور یم، ستا دعاګانې منظورې شوي او د لور څښتن بشي. کال پس د پاچا تر ټولې ګرانې میرمن لور وزیږوله. پاچا د هغې الهي نوم ورباندې کېښود، ساویتری یې ونوموله. ساویتری په ښکلا او په هوښیارۍ کې په دواړو کې بېساري وه. د لمر غوندې ښکلې روښانه سترګې لرلې. دا دومره ښکلې وه چې خلکو ګمان کاوه چې بنیادمه به نه وي، په خپله ساویتری الهه به وي. کله چې نجلۍ پیغله شوه او د ودې دا وخت راغی، هیڅوک نه پیدا کېدل چې وی غواړي. پلار یې ورته وویل، لورې، دا بې زړه نارینه ستا د غوښتلو جرأت نه کوي، ورشه پسې ووزه او داسې څوک پیدا کړه چې سیال درته ښکاري. دغسې څوک که دې وموند ما ته ووایه، د واده بندوبست به زه وکړم. ساویتری د سهیلیو او ندیمانو له ډلې سره له کوره ووته او سفر یې پیل کړ. له اوږدو سفرونو وروسته د یو سیند په غاړه یوه ګوښه ځای ته ورسېده. په دې ګوښه کې له خپلو کلیو او ښارونو رابیل شوي ګڼ کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې عمر په عبادت او په مراقبه تیر کړي. ساویتری د لوی معبد خونې ته ورغله او د تر ټولو بوډا ښوونکي مخې ته یې د تعظیم لپاره ملا کوپه کړه. دا له بوډا استاد سره په خبرو بوخته وه چې د ځلاندو لیمو یو زلمی خونې ته راننووت. زلمی یو نابینا سپینګیری تر لاس نیولی و. استاد وویل، دا زلمی شهزاده ستیتیاون دی، د خپل نابینا پلار راوستی دی. پلار پاچا و خو ملک ورنه بل چا ونیو. ستیاون په لغت کې د حقیقت زوی ته وایي او دا د ده لپاره ډیر مناسب نوم دی، ځکه هیڅوک په سپېڅلتیا او پاک لمنۍ کې ده ته نه رسیږي. کله چې ساویتری خپل کور ته ستنه شوه، له پلار سره یې ناراده، هغه بزرګ چې له ډیرو پټو خبرو خبر دی، ناست و. پلار له لوره پوښتنه وکړه چې څوک دې خوښ کړل. لورې ځواب ورکړ، هو پلاره، ستیاون نومې کس مې د ژوند د ملګري لپاره خوښ کړی دی. ناراده وویل، دا سمه ده چې تر شهزاده ستیاون غوره زلمی نشته، ولی زه خبر یم هغه به پوره یو کال وروسته ومري، نو له هغه سره واده ښه خبره نه ده. پلار خپلې لور ته وویل، د ناراده خبره خودی واورېده، یو بل څوک غوره کړه. ساویتری له خپګانه ورېږدېده، خو له خپل هوډه ونه وښته. ویې ویل، ما ستیاون غوره کړی دی، بل څوک نشم غوره کولی. که هغه اوږد عمر کوي یا لنډ، خو زړه مې غواړي چې هغه مې د ژوند ملګری وي. پلار یې ورسره ومنله او له لور سره روان شو چې د واده غم وکړي. ستیاون ډېر خوشحاله شو چې داسې ښکلې او هوښیار نجلۍ ورسره شریک ژوند غواړي. مګر نابینا پلار یې ساویتری ته وویل، موږ دلته د سیند په غاړه په دې ګوښه ځای کې اوسو، آیا ته دا منې چې له موږ سره د زحمت ژوند وګالې؟ موږ د ونو د پوټکو جامې اغوندو او صحرایي میوې او سابه مو یوازینی خواړه دي. ته دغسې خوړو او جامو ته تیار یې؟ ساویتری وویل، پروا نه کوي، دا هر څه مې قبول دي. ساویتری او ستیاون یو بل تر لاس ونیول، د مقدس اور طواف یې وکړ او د ټولو روحانیانو او راهبانو مخې ته سره ښځه میړه شول. دوی کابو یو کال ښه په خوشحالۍ ژوند وکړ، خو چې کال پوره کېده، ساویتری ورخطا کېدله. چې د کال پوره کېدو ته درې ورځې پاتې شوې، ساویتری لوی معبد ته ننوته او مقدس اور ته ودرېده. دلته یې درې ورځې او درې شپې نه خوب وکړ، نه یې ډوډۍ وخوړه، صرف عبادت یې وکړ. میړه یې ورته وویل، ګرانې، لمونځ او روژه ښه دي، خو په ځان باندې دومره زحمت تیرول جایز نه دي. ساویتری ځواب ورنه کړ. د درې شاو ورځو له پوره کېدو وروسته سهار لمر څرک مهال ساویتری له معبده راووته. دې ستیاون ولید چې تبر په اوږه د ځنګل په خوا روان دی. ساویتری په منډه ځان ور ورسوه. ورته ویې ویل زه هم درسره ځم. ستیاون ورته وویل ګرانې ته پاتې شه، ته باید یو څه وخورې او استراحت وکړې. خو ساویتری ورته وویل زما زړه راته وایي چې له تا سره باید لاړ شم. دوی دواړه لاس په لاس په ونو پوښلیو غونډیو کې روان وو. د ونو ګلونه یې بویول او د ویالو د رڼو اوبو په تماشه یې سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د تاووسانو آوازونه ازنګه کوله. کله چې ساویتری د سا سمولو لپاره کېناسته، ستیاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګي یې مات کړي. خو شیبه نیمه پس یې تبر په ځمکه کېښود. ویې ویل سر مې خوږیږي. ساویتری ورمنډه کړه، ستیاون یې سیوري ته کړ او د هغه سر یې په خپل زنګانه کېښود. ستیاون وویل لکه په ټول بدن چې مې اور بل وي، دا ولې؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې شوې. سا پکې چلیدله خو ورو ورو. ساویتری پاس وکتل، د ځنګل له منځه د دوی په خوا را روان ناشنا کس ولید چې هیبتناکه څیره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکې تورې شپې تور و، خو ځلا ورنه خپرېده. سترګې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساویتری په پوړېدلې غږ ورته وویل تاسې څوک یاست؟ راغلی کس په درنه او مهربان آواز ځواب ورکړ ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یاما یم، د مرګ ربل نه وایم. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د ستیاون سا واخلم. د مرګ ربل نه وای یاما دا وویل او د رسۍ د سر کړۍ یې د ستیاون ټټر ته ور واچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مرګ ربل نه وای په کړۍ باندې له ټټره د بټي ګوتې د سر په اندازه کوچنی ستیاون را وایست، راکش کړ او د ستیاون سا ودرېده. د مرګ ربل نه وای ما د ستیاون په شکل کوچنی شی په خپله چپنه کې پټ کړ او ساویتری ته یې وویل زما په قلم راو کې خوشحالي او نیک مرغي ستا د میړه هرکلی ته ولاړې دي، ډیر نیک بنیادم دی. یاما دا خبره وکړه او د جنوب خواته یې مخ واړوه چې خپل قلم راو ته ستون شي. یاما روان شو او ساویتری ورپسې پاڅېده. یاما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. ساویتری هڅه کوله چې رای ساری کړي. یاما بالاخره مخ ور واړوه. ورته ویې ویل ساویتری ته د مړې دنیا ته راپسې نشې تلای. ساویتری ورته وویل ربل نه وای یاما، زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته درسره بوزي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرې نه کړم. یاما ورته وویل ساویتری که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای باید ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم. ستا یمې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړې درکوم. ساویتری ورته وویل چې داسې ده نو لطفا زما خسر ته د هغه سلطنت ورکړه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یاما وویل غوښتنه دې ومنل شوه او بیرته یې جنوب ته مخ واړوه. روان شو. ساویتری هم پسې روانه شوه. یاما د یو سیند په غاړه د تیرو اغزیو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزی نه ورچوخېدل، خو د ساویتری جامې څیرې ویرې او په بدن یې وینې ماتې وې. یاما په مهربانه غاړه ورته وویل ساویتری ډیر د ځان په تکلیف کړ، بس دی. ساویتری ورته وویل ربن لاوه یاما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دې ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یاما ورته وویل که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کېږدي، خو سره له دې زه ستا د مینې جذبه ستا یمه او په بدل کې یې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړې درکوم. ساویتری وویل زما پلار ته ډیر اولاد ورکړه. یاما ورته وویل دا غوښتنه دې هم ومنل شوه او بیرته مخ په جنوب روان شو. ساویتری بیا هم پسې روانه شوه. یاما په یوه ستوغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساویتری په خورا زحمت ورپسې ختله. یاما چې د غونډۍ سر ته ورسېد مخې ور واړوه. ویې ویل ساویتری زه دې نور له تلو منه کوم. ساویتری ورته وویل ربل نه وای یاما، ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري، خو خیر دی ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم، زه له ستیاون څخه نه بېلېږم. یاما وویل شهزادګۍ د نور تک اجازه بیخی نه درکوم، د راپسې تلو امید مه لره، خو ستا هوټ ستایم او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې هر شی غواړي درکومې دا به مې په تا باندې وروستۍ لورینه وي. ساویتری ورته وویل ما ته ډېر بچی راکړه خو چې پلارې ستیاون دي. د دې خبرې په اورېدو سره د یما سترګې له حیرانۍ غټې غټې راووتې او ساویتری ته یې وویل دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه، مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کېږي. شهزادګۍ، ستا عقل ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی. د مرګ ربل نوه یما د ستیاون اروا راویستله او د رسۍ کړۍ یې وخوڅوله. اروا د شمال په لور والوته او شیبه نیمه وروسته له سترګو پناه شوه. یما ساویتري ته وویل اوس نو ستنه شه، میړه به دې ژوندی وویني. لمر په لوېدو چې ساویتري د ستیاون سر په خپل زنګون کېښود، د ستیاون ټټر وخوځېد، سا پکې وغړېده او سترګې یې رڼې شوې. ستیاون وویل ورځ خو را باندې تیره ده مالکه، چې بیخي ډیر خوب کړی دی. چې څه پیښ شوي دي؟ هم موسکۍ هم ژاړې، ولې؟ کیسه څه ده؟ زما د زړه سره کیسې به بیا کوو، راځه اول کور ته ځان ورسوو. راول ناوه یاما خپلې درې وړ ژمنې پوره کړې. د ساویتري پلار د ګڼ اولاد څښتن شو، د ستیاون پلار هم بینا شو. حمله لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی. ستیاون او ساویتری په خپل وخت کې پاچا او ملکه شول. دوی اوږد او خوشاله ژوند وکړ او ګڼ اولاد یې په نصیب شو. نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ ربل نوه یاما یو ځل بیا ورته راغی چې له ځان سره یې خپلې دنیا ته بوزي، دوی نه خوابدي وه او نه ویره ورسره.
ښاغلی فدا محمد نظری له څو کلونو راهیسې آزاد او سپین شعرونه لیکي. تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګې چاپ شوې دي او دوه نورې چې یوه یې ژباړه او بله یې خپله شاعري ده چاپ ته تیارې دي. له ښاغلي نظری سره مې د دوی د وروستیو شعرونو په باره کې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی فدا محمد نظری، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست، ستلی مسې.
مننه ستاسو د بلنې څخه.
نظری صاحب، ستاسو مخکې هم آزاد شعرونه، سپین شعرونه او دغه یوه اصطلاح اوس ورته کاروي چې ماډرن شعرونه، دا چاپ شوي دي او په دې وروستو کې مو دوه نور کتابونه لیکلي دي چې یو یې ستاسو خپله شاعري ده او یوه برخه یې بیا د دنیا د مختلفو شاعرانو شعرونه دي چې دا هم پښتو کړي دي. اول د دې خپل شیر په ایسه کې یو سره ته وایي.
مننه ستاسو د پوښتنې څخه. نو کې ستونزمن سوال په دې دی چې زموږ په جامعه کې او یا په شر کې او یا زموږ په تاریخ کې شعر و نظم ته ویل سوی دی، یعنی هر وخت چې نظم وو هغه ته شعر ویل دی.
منظوم کلام
شعر وو. په دې خاطر یو ډول سوء تفاهم د جامعې شعرا وو علماء ترمنز وجود درلودی. خو که زما څه پوښتنه وکړي زما د شعر په باره کې، خو د پښتو شعر زما لپاره زه په درې ساعته په دوه ساعته کې شعر وایم. یو هغه رقم شعر وایم چې خلک هم نه هېروم، وهغو ته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم، او ځینې شعرونه زه په خپله بیا لیکم، هغه نه غواړم چې دا وباسم او چاپ یې کړم. هغه مې زمون ته په کور کې ایږدم، وایم که زه یو مړ شوم یا وخت یې بیا چاپ کړي، نو هغه خلک په پیدل نه پیدل په یو خبره کې ټکر کاوه په ټکر یې نه کاوه.
نظری صاحب، دغه شعر به د یو واورو
زما خپل شعر
او ستاسو خپل بل کتاب هم
خپل شعر یو درته وایم. لاس به درته وایم ما نوی کتاب چې دی، ما زه په خوادرې پخوانی کتابونه لرم چې هغه سل 200 صفحې دي او هغه زما افتدایي شعرونه دي. تابن بدر نواقصو سره مخامخ وي، ځکه په دغه نوي شعر، په آزاد شعر، په دغه د جهان د سټنډرډ سره په معاصر شعر کې لکه ټوله جامعه اعظم د جامعې جز هم هغه ابتدایي وه. نو اوس مې څلور نور کتابونه چې یو سلسره شمار نومیږي او بل د انسان سرنوشت د ناټو د لشکرو په لاسونو کې او اوبه په ډانګ نه بیلیږي. دا څلور کتاب دي، په یو کتاب کې مې راوټل دي، اما د ټولو نوم اوبه په ډانګ نه بیلیږي.
دا کې پخوانی ټول کې مم
شامل یا پخوانی نه ټول مطلق نه ویږي. اوبه په ډانګ نه بیلیږي د مرحوم غفار خان استلاوه.
مهرباني استاد،
شعر هم د ازادۍ خبرې لیکل څومره ناجوګان او د صبر ونې باید لاړ شي. څو موږ یو پنسل ولرو بشپړ نیستان به نابود شي، څو یو نئی قلم وتراشو او په روښانه خط د ازادۍ کلمه ولیکو. تاسو ګورئ په دې کې د ترقۍ دپاره څو موږ یوازې یو پنسل موږ نه لرو، یوازې تن نه لرو، پخوا په نئی قلم خط لیکئ. ستاسو په یاد په تور ګوره په دې کې د موټرونو قلمانو نوم نه دی، نئی دی، پنسل دی. زموږ په تاریخ کې موږ هر وخت په نئی خوشخطه خلک لیکل او پنسل مو کم خطه لیکل. یعنی موږ ټوله طبیعت انساني کوو په شعر کې، باید انساني کو د تخیل په دنیا کې. که زما سره یو بلبل یو څه راته وایي، دا په پخواني شاعرانو کې هم وه په یو محدود. بلبل به اتمن معشوق ته ژړل، پتنګ خو به ځان اور ته اچاوه پر اور به عاشق و. که نه نو دا خو ټوله دقیق خبرې نه دي. پتنګ هیڅ وخت نه په اور پوهېږي، هغه په رڼا راتئ بیچاره به پشکې کې ولوېدی او هزار به هم پشکې کې اوسو. یا بلبل هم اسمان پر ګل نه پوهېدی. لیکن خبره داره چې دغه اوس په یو غټ منظم سیستماتیک خبر راځي او دغه نو د تخیل دنیا ده. خو ما در مخه مار درته وکئ چې زه نه غواړم دا ډېر پیچیده کړم. په نوره دنیا کې، په ټوله دنیا کې بې له استثنا چې افغانستان او یوازې ځینې مستثنا دی، تقریبا غزل و قصیده و دا شان ول د منځه تللې دي او روزکه دا نه دي. دا چې فکر امید لرم چې په افغانستان کې موږ خپل زور شعر د هغه ښې عنانې د هغه ښه تاثیرات د هغو زه هېڅ داسې توصیه نه ورکوم چې موږ شعر زور بند کړو پر خپلو خلکو باندې چې هغه خوند ځینې اخلي، ځینې محرومه یې کړو. اما زه دا وایم چې هغه هم نوکۍ پر محتوا سي. موږ وظیفه دا ده چې خلک هم وروزو. یعنی د خلک روزل څه معنی؟ د شاعر وظیفه د خلکو سیاسي روزل نه دي. د شاعر رضا د خلکو د ذوق او ادب روزل دي.
نظرې سه په دنیا کې شعر په کومه خوا روان ده؟ تاسو خو ماشاءالله یو کتاب هم ژباړلی ده او د مختلفو شاعرانو شعرونه هم پښتو کړي دي. د دنیا د شاعرانو هم یو څه راته ووایاست.
د دنیا په شاعرانو کې خو نو اول لا دنیا لکه په سیاست کې چې تقسیم ده په شعر کې تقسیم ده. داسې ملکونه چې دا په عامه توګه شرق ورته ووایو شعر تر اوسه ژوندی دی. مثلا فلسطین شعر څه شی دی؟ شعر هغه څه دی چې په عکس انسان خپل غم، خپل یوازې والی، ظلم، ماتم، د دغه ټول شانو احساس بیانوي. فلسطینی نسي کولی چې شعر ایر کې د ده ظلم، د ده هره ورځ مرګ، د ده د خلکو وینې، دا یوازې هغه څه چې دی په شعر کې. نظار قبانی یا مثلا نازک ملائکه یا دا شعرونه چې ما اوس ډېر راخیستي دي، هم ما د سوریه او د عراق او د فلسطین او د لبنان د دوو شاعرانو شعرونه مې زیات راخیستي. البته لویجیزم سته دی شعر، هغه شعر دی فقط معاصر سوی دی، عصري سوی دی، خپل دردونه په نوي علام باندې بیانوي. حتی عشق نوی عشق دی، ملموس عشق دی. اما په لویدیز کې شعرونه ډېر سره لکه د کمپیوټر په دنیا کې ډېر سره پیچل سوي دي، اما لنډ سوي دي. ځکه اوس هلته د اوږدو شعرو مثلا د یو قصیدې دپاره که به یو وخت منوچهري په غزني کې یو کال تېراوه، اوس نو انسانان هلته دوغنه ډېر وخت نه لري. لنډ شعر لیکي، ښه شعر لیکي. او دا لنډ شعرونه جاپان خوا دي، خپل درې بیتیز الکوان راستل دي، او غرب هم داسې کوي. لیکن هغو تمثیلات داسې تمثیلات دي چې د شرق و خلکو ته ډېر د پیدلو نه دي.
مهرباني نظري صاحب، له هغه کتاب نه مې یو څه راته ولولئ.
یو فلسطینی شاعر وایي دغه ستا کور نه دی. شاعر څوک دی؟ سمیح القاسم دی. دا وایي ستا کور نه دی، د شعر عنوان دی. البته زه د ځان په هکله شعر نه لیکم، بلکې د هغو مرمیو په هکله چې سینې را سوری سوری کړي دي، هغه بومان چې ماشومان یې ټوټې ټوټې کړل. زما سره زما د سوزیدلي کور غم نسته چې زه یې وسولم، بلکې زه د هغو نجونو په فکر کې یم چې شونډې یې وچې شوي دي، د هغو ماشومانو چې وږي دي، د هغو پلرونو چې تشلاسي دي. ستا دغه ستا کور نه دی، دغه کور تا ویجاړ کړی دی. ټول په دغه باور دي، ټول په دغه باور دي. یوه خبره تاسو ته یاد کړم چې زیات شرقي شاعران په خپله بیا تللي دي غرب ته، فرانسې ته، انګلستان ته، المان ته، امریکا ته، هلته د دې پر شعرونو اوس بحث دی. څوک عربي شعر بولي، څوک امریکایي شعر بولي، ځکه دوی په امریکا کې زده کړی دی. امریکایان چې وایي اما نسل یې وینې د فلسطین دی یا د یو بل ملک دی. شاعرانه شعرو کې به یوه خبره درته وکړم، وایي و ټایپست انجلۍ ته، کوم انجلۍ په دفتر کې وه ټایپست وه، د شاعر به خوښ شوی وي. معمولا هم په پخوا زمانو کې که ستاسو په یاد وي کمپیوټر نه و، ټایپستان وجود درلودل، او په ټایپستان هم که ستاسو په یاد وي اکثره به نجونې وې. نازولې ستا د ګوتو د سرونو تر باران لاندې، د وږو کلمو کښت، د آفتاب ګردان د ګلونو لیک شي. له همدې کبله د شعر د قحطۍ له کال نه یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې وده ورکړې، او د کار د میز په سر دې د سرو ګلو ګېډې کښېږدې. دا یې خپل یو لیکلی شعر غالبا و دې نجلۍ ته ورکوي چې دا را ټایپ کړه، یعنې په لاس یې لیکلی دي. وایي زه تا ته یو یا څو شعرونه در کوم، او دا د شعر د قحطۍ په کال کې در کوم، چې اوس شعر ډېر لږ ویل کېږي یا څه شعر نشته. یو موچ کلمې درته وړاندې کوم، یعنی یو خط درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران. ګوره ټایپستان چې ګوتې ږدي د سرونو، یو ډول شاعر دا په باران سره تخیل کړی دی، او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې، یعنی په غور ورته ګوره چې غلط یې نه کې، سم یې وکې، دې ته وده وکې، او د کار د میز پر سر دې د سرو ګلونو ګېډې شي. وایي هغه بیا وروسته د کار پر میز راته کښېږده. دا رقم دا شعر د شعر کوبیس دی. شعر کوبیس هم په سلیمانیه کې د عراق زېږېدلی دی، خو ډېر وخت په سویډن کې اوسېدلی دی، او په 2014 کې په سویډن کې مړ شو. دا دوه لنډ شعرونه دي، دواړه د پشانو خلک. دا شاعر لیکل دي چې هغه ډېر مشهور دی په عربو کې، او د یوهان ولی په نامه یادیږي. دا یو لنډ شعر عنوان دی، وایي ته عجبه خره یو پشي بل پشي ته وایي. وایي د قصاب پیشو د کوڅې ایله پیشو ته وایي. وایي ته تل له لوږې ورغږېږې، او له خوارۍ نه ګیلې کوې، ماته کمونیسته ښکارې. سبا به چې کورون ته اور اچولی وي په انکره کې، په استنبول کې، ته عجبه خره یې. ګوره یو سیاسي مفهوم دی. دا یوه پشي د قصاب پشي ده، دا بیا په عین حال کې د کوڅې پشي ته چې وږې پشي وي، دربداره پشه وي، اواره پشه وي. وایي دی د خپلې جامعې خلک هم تمثیلي پشکې کې، چې ځینې خلک حاکمت ته پکې خپل ځان ته استخدام کړی وي، او نور او خلق په ډبوي یا بد په ورته وایي چې د دوی مقابل وي. دا بل هم وایي دوې پیشوګانې دي، دا یوه پیشي بلې پیشي ته وایي. وایي زما او ستا نه سره کېږي، زموږ لاره جلا ده. دا بیا د کوڅې پیشي ده، د قصاب پیشي ته وایي. ته د قصاب پیشو یې، زه د کوڅې سرګردان پیشي. ته په کاسه کې مړې خورې، ما ته باید د زمري له خولې را پاته سي. ته د مینې خوبونه وینې، زه د هډوکو. خو ګرانی ستا کار هم ډېر اسانه نه دی، هر ورځ له سهاره تر ماښامه چا ته لکۍ شورول. دا د کوڅې پیشي بیا د
آزادي
قصاب پیشي ته وایي ته خو شر دغه خورې، لیکن وظیفه چې ډېره سخته ده، هغه دا چې د سهار تر ماښامه به قصاب ته لکۍ شورې. ګوره یو اجتماعي مفهوم پکې کې پروت دی.
د لویدیزم راته ونه لوست کوم.
دغه شعر چې دی رون ویلس لیکلی دی. رون ویلس اروپا امریکا په ادب کې یو ډېر د لنډ شعر مؤسس دی. ما دا شعرونه د خپل اصل انګلیسي سره هم راوړي، یعنی په عین شعر کې مې هغه هم ورسره ورکړی دی. لیکن دا د ستونزه ده، وایي زما ستونزه دا ده، لیکن زه تا ته وایم زما ستونزه دا وه چې ما غوښتل چې ډېر داسې شعرونه راټول کړم، او داسې ترجمه کړم چې زموږ خلکو ته د مفهوم وړ وي، تر څو چې د دوی ذوق زه په هغه مفهوم نه یم لکه در مخه چې م درته وویل چې د خلکو ذوق بد کړم، کښته یې کړم. زه غواړم چې ورو ورو یې ور وروزم، هغه ووایي د شعري مفاهیم او د دنیا د شعري جریان چې ادا کوم نو ځکه اول دا شرقي معنیت ډیر تلیم او بیا مې کوشش کړی دی چې نونو بیا د هر شاعر مستقل دیوان در لاس لاندې نیسم دا شعر نو دا رقم دی زه بیا درته ووایم درې بند لري وایي زما ستونزه دا ده چې مینه درسره لرم څومره ښکلې ستونزه ستا ستونزه هم دا ده چې مینه راسره لرې تر هغه لا ښکلې ستونزه تو هم باید لري مینه او شعر باید تل د هر چا ملګری وي حتی که څوک په یوه تشه توره خونه کې یوازې بنجي هم وي په درېیم وایي وایي په زرګونو کلونه وروسته به نړۍ د نن په څیر او هغه څه به سر ته رسېږي چې نن پېښېږي سقوط 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 یعنی په زرونه کلونه به دا سیستم داسې کېږي که تاسو د لویدیځ شعرونه غواړئ زه به د ژان پول سارتر شعر به درته ووایم ژان پول سارتر د یوازېوالي دیوال نومېږي او ما د دغه مجموعې غټ نوم هم د یوازېوالي دیوال شی دی چې به درته ووایم ته وایه چې څرنګه جوړ کېږي ډېر لاندې کله ناکله باید په خپل شاوخوا د یوازېوالي دیوال راچاپیر کړو نه د دې لپاره چې نور له ځانه لرې کړو بلکې وګورو څوک مو د لیدو لپاره دغه دیوال نړوي
ډېره لې
په مفهوم خو یې وپوهېږي واضح ده یعنی دی غواړي کله کله باید ځان یوازې کړو نه په دې چې موږ ځان لرې کړو بلکې وپوهېږو چې دوست دښمن مو څوک دی ما ډېر پیچلي شعرونه ځکه نه دي انتخاب کړي چې زه غواړم چې دا پښتو کړي مې دي په دوه معنا چې هم پښتو دي چې ما درته وویل چې هم د پښتنو دپاره دي او د دې لپاره زما ټول عزم او مقصد په دې کې دا دی چې د خلکو ذوق وکولی سم تربیه یې کړم
ډېره مننه خدای مو خوشحال لره